لوبو له ميدانه هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه درنو ریدونکو سلامونه او درنښت مې ومني. د دې ونې په سپورتي خبرونه کې به واوري چې استرالیا د شپږم ځل لپاره 500 نړیوال جام وګاټه. تر نړیوال جام وروسته د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ معلومه شوې. له هند سره لوبې کوي. د افغانستان د لیست ای سیالۍ او پایلوبه بوست لوبډلې وګټله. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې قطر او کویت ته سیالۍ بایللې دي. د کم عمره ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې په آسیا جام کې د افغانستان ملي لوبډله ګډون کوي او د خبرونې په دویمه نیمایي کې درته په نړیوال جام کې د استرالیا د بریا پر رازونو غږېدلی وو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره پاتې شئ. پایله له نړیوال جام کو استرالیا د کرکټ د نړیوال جام اتلولي ګټلې ده. د استرالیا ټیم په روان نړیوال جام کې له لومړي سره خنو ځلېدلې او د افغانستان په وړاندې هم په سختۍ بریا ته ورسید، خو بل اخره وتوانید کوربه هیواد هندستان د جام په تر ټولو مهم سیالۍ فائنل کې مات کړی. سفی الله ستانکزی په دې تړاو رپورت چمتو کړی دی.
د نریندرا مودی لوبغالي ته د کوربه هند لسګونه زره مینوال په دې تمه ورغلي و چې لوبډله د نړیوال جام اتلولي خپل کړی، خو داسې ونه شول.
He'll come back for two. And Australia win the World Cup for the sixth time and in front of 120,000 people.
استرالیا وتوانید د شپږم وار لپاره د کرکټ د یورزینیو سیالۍ نړیوال جام وګټي. هندوستان چې تر پای لوبي لماتې پته مخته راغلی وو، د تمې خلاف په پای لوبه کې د 241 منډو نسبتا وړ هدف وټاکه. استرالیا په ځواب کې که څه هم د سار درې لوبغاړي ډیوډ وارنر، میچل مارش او سټیو سمیت ژر له لاسه ورکړل، خو د ټریویس هید او مارنوس لابوشین د اوږدې ملګرتیا له برکته تر هدف ورسېده. ټریویس هید 130 او مارنوس 50 مهمې منډې وکړې. که څه هم ټریویس تر بریا یوازې دوه منډې مخکې وسوځید، خو ګالن میکسویل د استرالیا لپاره د اړتیا وړ دوه وروستۍ منډې وکړې او خپل ټیم یې اتلولي ته ورساوه. د استرالیا د لوبډلې کپتان پټ کامنس وویل چې په خپلو همټیمیو باندې پوره باوري وو. دا بریا زموږ د ورزشي ژوند لویه لاسته راوړنه ده. پوهېدم چې موږ ډېر پیاوړي هلکان ټیم کې لرو، نو دا هر څه ممکن وو. دلته 130,000 کسان د سیال ټیم په پلوي ناست وو. هغوی ماتې نه وه خوړلې او ښې لوبې کړې وې، خو څنګه چې زموږ لوبغاړو لوبه وکړه فوق العاده وه. د کرکټ د لوبو افغان مبصر احمد فرهاد فدایی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل، د استرالیا د ټیم لوبډل مشر ښې پرېکړې وکړې او د ده په باور یوازینی ټیم چې د هند په ماتولو برلاسه ښکارېده هغه استرالیا وو.
دوی کپتان پټ کمنز د مخه دوی ته دغه کانفیډنس ورکړ. په نړیوال جام په پای لوبه کې لوبېدل، ټاس ګټل او د دې څخه وروسته دا منل چې موږ ټارګټ چیس کوو. په خپل ځان باندې باور درلودل چې وروسته پرخه راځي، بال بلوم دیږي، چې هر څومره ټارګټ موږ ته انځا کیږي موږ هغه څه چیس کولای شو. نو دا په خپل یو ډېر د جرأت نه ډکه یو تصمیم ده.
د هندستان اکثر لوبغاړي هم په یاد تورنمنت کې خو ځلېدل. له دې ډلې په توپوهنه کې ویرات کوهلي 215 شپېته منډې وکړې او وتوانېد د دې نړیوال جام د سیالیو غوره لوبغاړی شي. محمد شامی هم د وو لوبو له ډلې د 24 وکټو په اخیستو په جام کې مخکښ وکټ اخیستونکی شو. د هند ملي ټیم سر روزونکي راهول دراوید ویل، هندي ټیم ډېرې ښې لوبې وکړې خو پایلو بکې سم عملو نکړای شو.
دیس ا کوالټی اف کرکټ دټ وی
پلی. په کوم کیفیت چې موږ دی تورنمنت کې کرکټ وکړ فکر کوم استثنایو. یوازې په پایلو بکې موږ ښه عملو نکړای شو. استرالیا ته مبارکي وایم، هغوی له موږ خو. استرالیا په دې اتلولي سره د خپل نړیوالو جامونو شمیر شپږو ته ورسو. د غټیم په 1980، 1999، 2003، 2001 او 2015 کلونو کې هم د کرکټ د یو ورځنی لوبو نړیوال جامونه ګټلې دي.
وروسته له هغې چې د کرکټ 500 نړیوال جام پای ته ورسید، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ هم معلومې شوې. افغان لوبډله به د 2024 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 14، 14، 14 نیټو د هندوستان ملي لوبډلې پر وړاندې په یاد هیواد کې درې نړیوالې 6 ورځې لوبې ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر امیر ویس اشرف په دې اړه ویلي، له شک پرته د 2023 کال د سیالیو د تنظیم او لاستراوړو لاړخه غوره کالو. زموږ تمرکز اوس پر 2023 زیږدیز کال دی، ترڅو ملي لوبډلو ته پکې غوره سیالۍ تنظیم او دغه راز له اداري اړخه هم ډېرې لاستراوړنې ولرو. نوموړی زیاته کړې ده، باید ووایم چې هندوستان هیواد ته د دوی سفر له لاستراوړنو ډک دی، چې په دغه سفر کې د یادې لوبلړۍ سربیره پر نورو راتلونکو لوبلړیو او دوه اړخیزو همکاریو هم خبرې اترې شوې دي چې زر به یې جزئیات شریک شي. کرکټ بورډ وایي یاد سیالۍ به په هندوستان کې د موهالی، اندور او بنګلور پر لوبغالو ترسره شي. باید وویل شي چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان او هندوستان د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ لوبوي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله د آسیا جام په سیالیو کې ګډون کوي. د افغان کرکټ بورډ اداري د یادو سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله هم اعلان کړې ده. ټاکل شوی چې د یادو سیالۍ د عربي متحده اماراتو په قربتوب د راتلونکي ډسمبر میاشتې په 8 نیټه پیل او تر 18 به دوام وکړي. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لوري د نومبر په 16 د یادو سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله اعلان شوه. پیلان شوی لوبډله کې نصیر خان لوبډل مشر، وفی الله ترخیل، جمشید خان زدران، خالد تڼیوال، اکرم محمدزی، سویل خان زرمتی، رحیم الله زرمتی، نومان شاه آغا، محمد یوسف زدران، علامه احمد، واحد الله زدران، بشیر احمد، فریدون داودزی او خلیل احمد شامل دي. دغه راز حزب الله دورانه، علی احمد ناصر، محمد آصف، ناصر حسن، ادم خان او فهیم قسیمی په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل شوی دي. د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې به افغانستان خپل لومړی لوبه د ډسمبر په 8 نیټه له هندوستان، دویم لوبه پر 10 له نیپال او دریم لوبه پر 12 له پاکستان سره وکړي. د ویلو ده چې د افغانستان د کموم رضوانانو ملي لوبډلې په 2010 زیږدیز کال کې د آسیا جام اتلولي هم ګټلې و. د افغانستان کرکټ بورډ د لیست ای یو ورځنۍ سیالیو پایلو به بوست زون وګټله. دغه پایلو به د نومبر په 16 نیټه د ننګرهار د غازی امان الله خان په لوبغالي کې ترسره شو، چې په پایلو به کې بوست زون د امو زون ته د 109 منډو په توپیر ماته ورکړه. د پایلوبې پچا بوست ګټلې وو توپ وهنه وکړه. یاد لوبډلې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په ټاکلو 45 خورونو کې 306 منډې کړې وې. درویش اصولي د بوست لپاره 40 وهله او بلال ترین به 88 منډې کړې وې. امو لوبډلې چې د لیگ پړاو په سیالیو کې تر ټولو مخکې وه، په پایلوبې کې 40 خورونه ولوبول، 209 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. لوبډل مشر یمین احمدزی او عبدالباقی د بوس لپاره 3-3 او سید شیرزاد 2 وکټې واخیستې. په یادو سیالیو کې درویش سلیم مخکخ منډه جوړونکی هم و. هغه د 2 پر مټ 492 منډې کړې وې. دغه راز یمین احمدزی بیا د توپاچونکو په ډله کې تر ټولو مخکې و چې 6 لوبغاړي سوځولي و. د امو لوبډل مشر عبدالمالک بیا د ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله او وکټ کیپر توپ وهونکی اساق رحیمی د ځوان لوبغاړي په توګه ونومول شو. د ویلو ده چې دا د لیست ای سیالیو شپږم پړاو او بوس د دویم ځل لپاره یاده پایلو به وګټله. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د نړیوال جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې 4-0 له کویت ماتې وخوړه. دا لوبه د سعودي عربستان په دمام ښار کې وشوه. دا د 2018 کال د فوټبال نړیوال جام د غوراوي سیالیو د مقدماتي دور پر مهال په شاوخوا 10 ورځو کې د افغانستان دویمه لویه ماتې ده. افغانستان تر دې مخکې د نومبر په 14 د قطر له فوټبال ملي لوبډلې 8 پر 1 ماتې خوړلې وه. د افغانستان د فوټبال لوبډله په دې وروستیو کې د ځینو لوبغاړو د لانجو په خاطر له ستونزو سره مخ ده او د پخواني کویتي روزونکي تر ایستلو وروسته فوټبال فدراسیون انګریز سر روزونکي اشلی وست ووډ د ټیم د روزنې لپاره ټاکلی دی. د افغانستان اکثره مخکښ او تکړه فوټبالران د فوټبال د فدراسیون په مشرتابه تور لګوي چې په مالي فساد کې ښکیل دي او په همدې خاطر نور ملي ټیم کې نه لوبیږي، خو فوټبال فدراسیون بیا دا تورونه ردوي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی نه.
د خبرونه په دوی مینیمای کیو دلته درته د کرکټ په تر سره شوی په 200 نړیوال جام مرکه لرو. تر ډیره د استرالیا د بری پر ازونو د هندي لوبډلې د ماتې په لاملونو غږیدلی وو. د خبرونه میلمانه مو په خوانې لوبغاړې باطن شاب درېمزه او د کرکټ لوبشنونکو فرهاد فدایی دي. نور په مرکه کې ووري. فدای سپتا سره ته وای چې په دې نړیوال جام کې د کومې لوبډلې مینوال وی او آیا دا سوچ ته درلود چې استرالیا به یو ار بیا د 500 نړیوال جام پایلو به وګټي؟
سلامونه سایل صاحب تاسو ته، عبدالرنزی صاحب تاسو ته، او تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته واضح خبره ده چې د افغانستان د کرکټ ټیم مینوال او غوښتل مو چې افغانستان ټیم پکې لوبې وګټي. الحمدلله افغانستان پکې 4 لوبې وګټلې. همدغه آسټرالیا ته افغانستان ډېر ټف ټایم ورک او تقریبا موږ ځینې لوبه ګټلې وله، خو موږ دا خبره هم مخکې کړې وله چې که چېرته هند ته یو ټیم په هند کې شکست ورکولی شي هغه آسټرالیا ده. او همداسې اوسو چې آسټرالیا سه کله ناک آؤٹ سټیجز ته راسي، نیمه پایلوبې ته راسي، پایلوبې ته راسي. دوی څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړله، په ځان باندې باور بیخي ډېری او د هغه په ځان باندې باور او د 4 کالو د زیار نتیجه دی چې دوی نیمه پایلوبې او پایلوبې ګټي. نو زما د خپلې خوښې لوبډله خو افغانستان د افغانستان وا په دې نړیوال جام کې، خو هغې پسې چې چانه متوقع کېدله چې هند ماتولی شي هغه آسټرالیا والی.
عبدالرنزی صاحب نن به اتمن پایلوب لیدلی وي، د دغسې پایلوبې تمه دې درلوده چې دغسې تر ډېره پورې یو اړخیزه پایلوبه ترسره شوه، همداسې فکر دې کاوه چې یو اړخیزه پایلوبه به وي؟
سلامونه سید صاحب تاسو ته، فدایي صاحب ته، او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. نیک عید وایم. دغه فائنل په باره کې خو یو مخکې خلکو داسې پریډکشن کوو چې انډیا ټول میچونه چې کوم رقم ګټلی وو هغه تقریبا ټول میچونه ون سایډډ ګټلی وو، خو لکه فدایي صاحب چې مخکې څنګه ویلي چې آسټرالیا په بغیر له دې چې په خپل کنډیشن کې ښه ده، نورو کنډیشن یا نورو هیوادونو کې چې دوی کوم لوبې کوي هغې هر وخت هر ټیمونو ته دغسې یو ټف ټایم ورکوي، حتی د ګټلو قابلیت لري. او آسټرالیا چې څه رقم کم بیک وکړه وروسته د شروع له 2 میاشتو څخه وروسته چې هغوی سره کوم هغه کمبینیشن جوړ شو، هغه د کمبینیشن جوړېدو وجه وه چې دوی دغه سټیج ته تر فاینل پورې راورسېدل. که تاسو وګورئ که دوی د ساؤت افریقا سره کوم میچ وکړه په یو ټیم کې دوی داسې رای سار کړي وو، داسې معلومېده چې ساؤت افریقا دوی بیټ کولی شي او تقریبا دې ته نږدې وو. خو دوی چې څه رقم کرکټ کوي، دوی کپتان چې څنګه هغه لیډ ان فروم د فرنټ کوي، او دوی په ټیم کې چې بیخي واضح چینجز راغی هغه د ټریوس هید د بیرته راتګ څخه دوی په ټیم کې واضح یو چینجز وو. نو دغه داسې نه و چې دغه هند بیخي داسې یا ایڈوانٹیج لرودو دی گٹولو نه، آسٹریلیا چې تر فائنل راغلی و دې مخری اته میچونه چو مسلسل یو گٹل دی، هم میچ سوچ مسلسل یې گټی. نو چې هغه یو د یو ټیم د آسٹریلیا کتا سو دې پاس هیستری وګوري په دې په سیمی فائنل او فائنل کې ماتول ډیر سخت ده. فکر کوم چې دوی یو ځل په فائنل کې ماسی وی دی هغه د 96 ورلد کپ او چې سریلانکا په پاکستان کې چې کوم ورلد کپ وسو هلته مات کړی. نو د آسٹریلیا پورا کمپلیټ ټیم دا ایزی دی، کرکټ ډیره پورا هیستری لري او پورا یو کمبینیشن سره راغلی.
ام دغه سیدا فدای سه په دې فایلو بکی په ځانګړي توګه هغه څه چې ډیر زیات خلکو فکر کاوه هغه کراوډ تر 100,000 ډیر خلک په لوبغالی کې نندارې ته ناست وو. حتما دغه مره شور چې په لوبغالی کې وي دا په مقابل ټیم تاثیرات کوي. خو تیر چې کله پاټ کمنس رسنیو سره خبرې کولې هغه هم دې خبرې ته یادونه وکړه، خو ویل چې زمونږ دغه سې لوبډله ده چې دا به ثابته کړو چې موږ تر تاثیر لاندې نه راځو. دا رښتیا هم اډوانټیج او د دې تر څنګ کراوډ تاثیر لري په مقابله لوبډلې نننۍ پایلوبې خو ښودله چې تاثیر نه لري؟
کراوډ بې له شکه سره تاثیر لري، خو بیا تاسو راځئ او د آسټرالیا په باره کې خبره کوئ او بیا دا وایي چې آسټرالیا بیخي جدا کرکټ کوي، بیخي جدا کریکټر ده او دوی ډیر پیاوړي دي او په ټوله کې دی خپل کانفیډنس په هیڅ وجه د لاسه نه ورکوي. ګوري دوی کپتان پیټ کمنز د مخه دوی ته دغه کانفیډنس ورکوي. په نړیوال جام په پایلوبه کې لوبېدل، ټاس ګټل او دغه څو وروسته دا منل چې موږ ټارګټ چیس کوو، په خپل ځان باندې باور درلودل چې وروسته پر خرازي بال بلوم دیږي، چې هر څومره ټارګټ موږ ته انجا کې دي موږ هغه څه چیس کولای شو. نو دا په خپل یو ډېر د جرأت نه ډکه یو تصمیم ده. کله چې تا کپتان د تا لیډر تا ته داسې یو موټیویشن درکوي ټول ډګ آؤٹ ته ټولو پلیرانو ته چې زه په تاسو باندې باوري یم، نو بیا زه فکر کوم چې هغه د دې باندې څومره شور هم سي هغه دوی بالکل اوري نه. او نن دوی ثابته کړه د یو لکو څه ډېر مینوال د کرکټ او ټول د هند مینوال پکې ډیر کم دی آسٹریلیا مینوال ول د شمیر سل نفر هم ښکارې دل پکې هغه کې هم دوی هغه خپل باور وخود او سلف کانفیډنس وخود او ټول خبره دی کپتان څه ده چې کله کپتان په ځان باندې باور لري په خپل لوبغاړو باندې باور لري نو نتیجه هم دغه د سي دومره غټ کراود هم به تاسو تر تاثیر لاندې نه شي راوړی برعکس دوی هغوی تر تاثیر لاندې راوړل ګورې داسې یو وخت راغی سي هم تقریبا نور لوبه بایلله په هغه کې هم ټویټر کې او په نورو رسنیزو پاڼو باندې د دوی مخکینی لوبغاړو دغه غوښتل چې کراود باید دغه ګیو اپ ونه کړي لکه لوبه بس نه کړي پرې نه دي خپل ټیم په شاته ودرېږي خو څه پکې پاتې نه وو نو دا داسې آسټرلیا نه تنها نن د هند یولس لوبغاړو ته شکست ورکړ بلکې دغه د یولکو څه ډېر مینوال چې په کراود راغلي وو هغوی ته هم پکې شکست ورکړ
یعنی یو له سلو غاړو تر یو لک زیاتو خلکو ته په شوب غالي کې ماتې ورکړم دغه سي صحنه او ننداره وا تر ډیره پوری ادرینزه سه به د لوبغاړي په توګه تاسو خو په نړیوالو لوبغاړو کې ډیر لوبیدلې ستاسو لاند د کراود څومره تاثیرات پی په یوې لوبډلې باندې او هم اډوانټیج یوې لوبډلې ته څومره د بریا چانس ورکوي خو یو شی به ډیر نه کو چې دا د آی سی سی ایونټ وو یعنی دلته تر ډیره پورې میدان یا وشتنځای د کرکټ نړیوالې شورا په خوښه جوړیږي د هم سایټ په خوښه به نه جوړیږي همدغه سی به وي
سائنسر دی ہوم کراؤڈ ایڈوانٹیج ډیر زیاتې یو خدای چې ټول سپورټران دي شاته ولا خلک یې هغه تا مثال تا سپورټ کوي تا چغې وهي تا مثال په ګراوند کې سپورټ کوي خو دا چې تا ایڈوانٹیج لري نو داسې بیرته لږ بیرته سایډ افیکټ یا داسې ایڈوانٹیج هم دا لري ځکه چې دومره کراؤډ ترمنځ لوب کول دومره خلک هغه کول او بیا چې تاسو باندې کله ته پریشرایز کیږي هغه پریشر بیا په دغه وخت کې هینډل کول دا سخت ده ځکه چې آسٹریلیا که تاسو قتل که هند بچې ته لنځونه کول نو دا کراوډ به چیر کوو دوی به چغې وهلې که چېرته به دوی وکټې لاړې نو دا خپله پلیئر یو رقم هغه کېږي هغه ګوري چېرته دومره خلک مونږ ته ناست دي دومره خلک مونږ هغه کوي سپورټ کوي نو د دوی لپاره کله کله داسې راځي یو وخت داسې راځي چې دوی د هغې له وجې پریشرایز کېږي د وکټو په اړه که زه ووایم د وکټې خو د آی سی سي په خوښه جوړېږي ټول کنټریبیوشن د آی سی سي په کې هند په دې کې هیڅ مداخلت نه شي کولای او نه پکې کوي
په اوورال په دې نړیوال جام کې هند داسې کرکټ وکړ چې هیڅ چا تر اخره پورې ونه ویل چې هند به دغه پایلو به ونه ګټي څوک چې په کرکټ پوهېدل یا د کرکټ مبصرین وو هغوی همدا اټکل کاوه چې هندوستان به د دې نړیوال جام ګټونکي لوبډلې وي خو په پایلو به کې هندي توپ وهونکي له پایله تر پایه پورې تر ډېر پرېشر یا تاثیر لاندې وو ولې دغسې په ناک اوټ مرحله کې هند په خپل کور کې په خپل کراوډ کې دومره کمزور کرکټ نندارې ته وړاندې کړ
ساحل صاحب کرکټ کې څو موضوعات دي هغه باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو د کراوډ خبره یا د مینوالو خبره څنګه سي جناب عبدالرزاق صاحب ورته اشاره وکړله موږ تاسو خپل کتاب سے دو قرآن کریم لو لوگ کہ آیت دغه کی راغلی دی سے دعا طالب و مطلوب یعنی کله کله دی قوت دی تعزف ګرځي دلی سی دلته دی کراوډ شتون متاسفانه د هند ضعف دسی و ګرځي دو سی ایکسپیکټیشنز او توقعات بی خي زیات ول ده نه او دا موږ وری دسی دی ویراټ کوهلی په څیر مثلا لوب غاړی دی کې ال راهول په څیر لوب غاړی منس کې ول خودوی په ډیرو زیاتو بالونو باندې هم باونډري نسوا وهلی نو دا هغه دوی باندې فشار راغلی ځکه چې دوی بیخي ډیره زیاته توقع جوړوه او په مقابل کې آسٹریلیا داسې و چې هغه د کرکټ اصطلاح داسې نتنګ ټو لوز یعنی د انډیا هوم ګراوند ده د دوی هوم کنډیشنز دي ډیره توقع د هند څخه کیږي او د لومړي ځل لپاره زه فکر کوم چې په دې ورلد کپ کې آسٹریلیا انډر ډاګز ول یعنی د هند په پرتلا توقع د آسٹریلیا نه کېدل چې دوی د هند مات کی خو په ټول ټورنمنت کې د روهیت شرما کیپټنسی ډیره ښه وه په استثنا د ورلد کپ فائنل فائنل کې د سې د نوی بال سراج ته ورنک او تر اوسه پورې نوی بال سره سراج ورونه کړی ول سراج ورستی
اورونو کې بیا دغه وګمره افیکټ نه پات کیږي چې څومره دای نوې بال سره بال کوي. برخلاف د اور محمد شمی ته ورکه اگر چې ډیوډ وارنر په سر کې اوټ کړ خو کتا سو وګوري هغه سي لګ بال زور سي د سي دوه درې اور پی وسی بیا د کنټرول په نسبتا ډیری او نوې بال سي اول د فضلته تجربه کو نه د زیاتې ایکسترا منډې ورکړلې مثلا لګ سایټ د بال وایډ لا د خپل لاین او لګ
دایي شد د هن په بالینګ وروسته خبرې وکړو همدا سي په بیټینګ برخه باندې به لګ فوکس وکړو ځکه هن تر ډیره پورې د توپ وهنې له اړخه لوبې ګټلې دي. الله عبدالرحمن صاحب پوښتنه کوم دغه وشتنځای چې خلک وایي سلو وشتنځای و یا ډیت وشتنځای و یا د بیټینګ لپاره مناسب وشتنځای نه و دا په واضح ټکو کتا سو لیدونکو ته وایي چې دغه سی وشتنځای څه معنا سلو وشتنځای څه مطلب لري څه معنا لري ستاسو شننه په دې تړاو څه ده؟
سایل صاحب لکه څنګه تاسو چې وکړه خلکو ویلي چې دا پچ دا سلو دا سلو مطلب دا نه ده چې بال پکې هغه راځي بال هغه خپل لیول کې خپل پیس کې ناراضي اپ اینڈ ڈاؤن راځي کله وکټ تا کله بال راځي که تاسو وکتل دې ځینې بالونه داسې چې هغه په اکثر رقم چې بیټسمین ورته ایکسپیکټ یا توقع کوي چې دا به ما بیټ ته راځي او زه به دې جنه پلیس کوم هغه بال هغه خپل پیس کې ناراضي کله کله بال پکې لندې پاتې کیږي کله پکې خپل هغه هایټ نه هغه کیږي نو دغه یو کنډیشن سره دغه وکټ مخ وا کتا سو دی استرالیا بولینګ کتلې په شروع کې هغه چې کوم بولینګ وکړه په دغه وکټ باندې هغه چې تاسو کټ هغه دغه د تاسو باندې لپاره کټلې چې په شروع کې دغه وکټ چې و دا د پس بولرانو د سپورټ لپاره و دی هغه پس بولران سید په شروع کې رنځونه ورکړل خو چې هغه چې د هغه کپتان چې سره کوم بولینګ وکړه کپټس کوم تاسو ګوري دی هغه یو بال په خپل لیول باندې راته ان ای بند راته کتا سو هغه د کې راهول اوټ ګوري هغه بال دی هغه تا ویدلو ګوري انداسې دی ویره کو دي چې هغه وختل چې هغه ګاید کې د تړمن لپاره خو هغه نه نه راغی نو دا وسی یو کنډیشن وو دغه پیچ کتا سو د هم بول ان چیرته وګوري په شروع کې چې هغه د پدې سیب د خبرې په تایید سره کچې ته په شروع کې هغه چیرته په لاین لین کې بولینګ کړي او په یو ایریا او په یو چینل کې بولینګ کړي او دغه وکټ وو د دې جوګا وو چې هند د 240 رنز ډیفند کړي وو
یو بل څه فدای صاحب د هند په توپوهنه کې بیا هم وغږیږو کله چې دوی ویراټ کوهلی للا سورکر سریشایر لاړ بیا د یو چینج دوی په لوبه کې وکړ چې د سریا کومار یادو په ځای جدیجا رامخې ته کړ دوی به فکر کړی و چې که جدیجا وکړی شي دغه لوبه چې څنګه ولاړه ده که دې ته یو حرکت ورکړي او فکر کوم همدا به هدف و خو د یادو سریا کومار چې یو ډیر ښه لوبغاړی ده ولې په دې نړیوال جام کې د هغه پرفارم دومره ښه نه و اغه څو چې د دې پوزیشن وجب و چې د مخکې په ډېر ښه پوزیشن یا په څلورم نمبر باندې په توپ هلې تراغه راته به چې سره شایر راغی د ورستا شپږم نمبر ته لاړ امدا وجب و او کڅ بل لاملونه کېدای شي
یو خو زه په کرکټ کې بیخي د طرفدار نه مسې کوجریان دی لوب کې د دغه آرډر شفل سي موږ د بنگلاديش لوبډال وکړه له دوی مهدی حسن کله دریم راوست کله ووم راوست کله اتم راوست یا محمود الله دوی صحیح پوزیشن کې راوست لوبډال هغه سره خراب شو د افغانستان په لوب کې به موږ کتل سي کله کله به موږ لوبغاړي شفل سول یو څوک به څلورم بیا به برت دریم کو بیا به پنځم نتیجه موږ ولیدل نو نن هم زما په فکر باید دوی په خپل لوبغاړو باندې باور کوډل یو او سکای یا سوریا کمار یا دوی باید په موږ پنځم پوزیشن را لګل یو جدیجا ورسته پریخه یو جدیجا ورسته خپل لوب کولای شو خو په دې حق لسی ول اسکای یا سوریا کومار صحیح لوب ونه سو کړی زه فکر کوم چې ډیر غاټي ټی 20 فارمټ ته جوړ پلیئر ده او دا ډیر غټه خبره ده دی ون ډے د فارمټ پلیئر تر د شلوریز د لوب فارمټ پلیئر ډیر تفاوت لري ون ډے کې په باید وکټ باندې و درېږي بالونه فیس کې اننګز بیلټ کې د ریسورس بیا تیز بیټینګ وکي او بل خبره ده چې نن وکټ سلو وا کدا سو ګورې جاش ازل ورسته څنګه دی اوټ کو څو زلې ورته شارټ پیچ بالونه وکړل او د توقع دا وسی پیس به په بال باندې او دای به مازی ګای کې دوی په څلوري زوش پګیزه وای او غیر ته مسلسل سلو پالونه کول او دا هغه سچويشن ریټ نه سوکړي نو زه فکر کوم چې په ټوله کې د سوریا کومار د کارکردګۍ مسله به دای سي د غیر زیات د خوخي لوبه ټي 20 دا او سچومره ډیره ون ډي لوبي یو کینو هغه څورسته باندې بیا دل لپاره چمتوي او بل دا د هین په هغه لاین اپ کې وستون زبل دا وسی دوی یو بیټسمین ال راونډر یا بالینګ ال راونډر هاردیک پانډیا انجرډ سو لری سو
دا په خپل په بیټسمینانو باندې یو تاثیر اچي چې تاسو ورسته څومره بیټسمینان پاتې دي ته څومره په ازادي سره لوبه کولای شي چې کله تاسو سره دا تشویش شي ورسته ما سره بیټسمین نسته ته هغه خپل نیچرل لوبه نسې کولای او دغه بیک اپ نن سوریا کومار سره نو چې دغه دوی بچنه موږ ولیدل چې هغه تر اخره پورې بریدګر لوبه ونس وکړلای راهول بریدګر لوبه ونس وکړلای نو په ټوله کې نن د هند په توپهنه کې هغه د یو بیټسمین کمای په جدي شکل باندې ښکارېده.
بالکل فدائی صاحب د آسٹریلیا په د لوبډلی په ترکیب کا خبر وکړو په لوبډنۍ دوه سیالۍ دوی ډېرې سختې وبایللې هند ته سیالي وبایلله بیا سویلي افریقا ته سیالي وبایلله داسې برېښېدل په پیل کې چې آسٹریلیا ښایي داسې لوبډله وي چې پایلو به تم شاید ونه رسیږي کله چې د افغانستان خلاف بیا آسٹریلیا لوبه وکړه یعنی ډیره د توقع خلاف لوبه وګټله خو کله چې ټریویس هیډ د دوی لوبډلې ته راغی په اوله لوبه کې سلیزه ووهله او په نیمه پایلو به کې هماغه ټریویس هیډ و چې ودرېد مهمه نیمه سلیزه یې ترسره کړه د سویلي افریقا پر وړاندې تر ډېره پورې د آسٹریلیا په لوبډله چې خبره کېده د ډیوډ وارنر میچل مارش سټیو سمیت لبی شاین د دوی اغیز ډېر ښودل کېده په لوبډله ټریویس هیډ داسې یو نوی څوک راووت که څه هم له ډېره وخته لوبه کوي خو په دې نړیوال جام کې ډېر داسې تر نظر لاندې نه وو همدغسې به وي او پاڼه یې څومره مهمې ګڼئ د هغه په راتګ سره د آسٹریلیا یو لس کسیز ترکیب جوړ شو.
بالکل ٹریوس ہیڈ در اتاک سره د دوی ترکیب بالکل پیاوړی شو لکه افریقا لو ته وګورو غنته نه سکور وک بلکې دوه وکټه مخسل شو افریقا هغه کمپلیټلی بیک فون پر نکلا په سیمی فائنل نیمه پایلو به کې مین اف د میچ شو نن په پایلو به کې مین اف د میچ شو بل د آسٹریلیا لوګاړي کو وګورې تاسو ری کې پانټینګ ادم گلکرست او اوس ٹریوس ہیڈ دا غدرې لوګاړي فل پایلو به کې سلیزه وهله که چیرته تاسو وګورئ ٹریوس ہیڈ همداراز ورلد ټیسټ چمپیئن شپ سکل آسٹریلیا وګټه همدغه ورته بیس پرفارمنس وکړه همدغه ورته ټیسټ چمپیئن شپ وګټه نو دا دوی خپل پلیران ګروم کوي دوی په خپل لوبغاړو باندې کار کوي د غنن ریکی پانټینګ په تبصره کې خبره کوله چې دې څو وروسته سیدا پایلو به مونږ وګټله زتی به آمادگی دیتا نیستو سی بلا تلولی دی نریوال جام سی پا 2020 کی پا سوالی افریقا کی دا آغا بچنگ گتو نو دوی یا مکمل پروسی سر اخوال لوبغاری راوری او ٹریویسیت سی کل راغی هم سلیزی ہوالا دا دا سیلن پایلو بکی هم سلیزی ہوالا
ورزش مو لعیتیات لری ساتی
د ازادي رادیو د لوبله میدانه ونیزي خبرونه د لنورې دونکو د دېونې خبرونه هم دلته پای ته رسیدي تر بیا مو الله ملشه.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال
جانا وما ورس دا ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار مو په یو بل او مورس کې د ونی ل سیاسي ټولنیزو او جالبو تودو موضوعاتو سره هرکلی کوم. دا ونی را سره ګوري چې د چمن د پرلت یو میاشت ووخته. پاکستانی شرکت افغان ډاکټرانو ته روزنه ورکوي او کابل کې طالبان له یوې بهرنۍ ښځې خرچه غواړي. هلمندو جاني خیلو کې بیا خلک د طالب وسلوالو له تشدد شکایت لري او په دې هم خبرېږي چې کابل کې د ښځو تر ټولو ستر نندارتون په پرده کې تیر شو. خو تر دې هر څه وړاندې د اونۍ د مهمو پیښو سر ټکی. مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډه. مسکو چې پخوا یې جمهوریت ته طالبان راټولول، دا ځلې طالبانو ته د دوی مخالفان راټول کړي.
افغانستان امروزی بنابر تسلط طالبان قانون اساسی ندارد، مشروعیت ندارد، پرچم ملی ندارد، نیم نفوذ زیر عنوان دین و برداشت غلط از شریعت و دین به زندگی شبیه برده ها سوق داده شده.
دا د مسکو د شورویانو یو منافقت او شیطانت دی چې د افغانستان د ولسونو د افغانستان د قومونو په منځ کې یو منافقت او شیطانت دی.
نو رغمو دا دی پر ټولو باندې چې ټول قومونه ټول ملتونه باید سره یو سی یو قوي اجماع رامنځته شي.
د ټلویزیونونو سوړ او د یوټیوبرانو ګرم بازار. دوه کالو کې اته اتیا ټلویزیونونه سقوط شوي، خو د طالبانو له ګڼو چارواکو سره ډلې ډلې یوټیوبران ګرځي.
نن سبا په افغانستان کې د یوټیوبرانو بازار ښه تود دی او حتی ځینو واکمنو پکې د ځان لپاره یوټیوبران استخدام کړي دي د خپلو نمایش کړنو لپاره او د خپل مارکیټینګ لپاره.
اصول قطعاً په پام کې نه نیول کیږي او د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف خپرونې چمتو کیږي او خپرېږي.
بګرام نظامی اډې ته د ټرمپ د بیا راستنېدو اراده وایي د چین د څار لپاره هلته زما او طالبانو سره معامله کوو. طالبان وایي ټرمپ کوم مسؤول جهت نه دی.
زه فکر کوم چې دا ټولې کمپاینی خبرې دي، دروغجنې خبرې دي. خپله ټرمپ د طالبانو سره خبرې شروع کړلې او ټرمپ غوښتل چې له افغانستان څخه پخوا او ډېر وخت لا راووځي.
او په وطن کې د ځوانانو د اختراعاتو نندارتونونه د طالبان لخوا جوړ نندارتون کې زیات نوې وسلې وي، خو د یو خصوصي پونتون نندارتون کې روباټونه او طرحې.
اینا فعلا یک مدلش هسته که ما قبلا هم ساخته بودیم، پرواز هم میکنه. انشالله در آینده ما میتونیم واقعی از این همچنان بسازیم.
بیا هم خراغ لست. مسکو چې تر دې وړاندې د جمهوریت پر ضد طالبانو ته غونډه جوړولې، دا ځلې په عین حال او عین ځای کې د طالبانو مخالفو سیاسي جهتونو ته غونډه نیولې ده. د مسکو په کانفرنس کې زیاته ونډه د مقاومت جبهې غړو ته ورکول شوې او د سیمې د هیوادونو استازي هم ورته بلل شوي، خو د طالبانو له منځه څوک پکې نه دي لیدل شوي. په دې غونډه کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود نیوکه کړې چې طالبان د افغانستان له ټولو ارزښتونو سره نابلده ډله ده چې د افغانانو استازولي نشي کولی. نوموړي طالبان یوه پردۍ ډله بللي چې په وینا یې د ټوپک په زور پر خلکو ولکه ترلاسه کړي. بلخوا محمد محقق دې غونډې ته په وینا کې نیوکه کړې چې په جمهوریت کې د هزاره قوم ونډه 25% وه، مګر طالبان په خپله کابینه کې 1000 وزیر نه لري او د دغه قوم مذهبي ازادۍ یې سلب کړي دي. د ښځو په استازولۍ دې غونډې ته ورغلي فوجي کوفي او شکریه بارکزی بیا نیوکه کړې چې طالبان به ښه جنګي ډله وي، مګر په حکومتولۍ او د افغانستان د قومونو او سنتونو ترمنځ په توازن ساتلو نابلده او د حکومتولۍ وړ ډله نه ده. د ایران استازي بیا په دې غونډه کې د داعش پر ضد د طالبانو مبارزه ستایلې ده.
موږ پر ټولو مملکتونو باندې غږ کوو که په افغانستان کې د یووالي لپاره کار کولی شي، په افغانستان کې د راټولېدلو لپاره کار کولی شي، راسي او که نه په افغانستان کې شیطانت او منافقت او بیا د جنګ لپاره بیا ابتدا او د جنګ پیل لپاره تاسو کار کوئ. د افغانستان ټول ولس، د افغانستان ټول قومونه به ستاسو په وړاندې درېږي او دا د دغه منافقتونو شیطانتونو څخه نور ټول همسایه وادونو ټول کوپري او ټول خارجي وادونو د دغه منافقت لاس واخی.
په دې ارتباط باندې باید ووایم چې اول مسکو طالبانو ته دفتر ورکي او سفارت یې ورکي
او بیا په دغه کسرو کې د جمهوریت په وخت کې دوی غونډې کولې، نو بنان که داسې یو طرفه قضاوتونه وسي زه فکر کوم چې د افغانستان د مشکل د حل لاره دا نه ده.
بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو چارواکي خبر ورکړی چې دوی به ډېر ژر د افغانستان په اړه یو کانفرنس راوبولي چې د 20 څخه زیات هیوادونو استازي او افغان شخصیتونه به ورته راټول شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي سکاټ سمیت هم تایید کړی چې دا غونډه به وشي، خو د کانفرنس کې د طالبانو د حضور په رابطه لا کوم خبر نشته. د امریکا مخکنی ولسمشر او د راتلونکو ټاکنو نوماند ډونالډ ټرمپ په یوه انتخاباتي کانفرنس کې ادعا کړې ده چې د بیا ځل ولسمشر کېدو سره به باګرام هوایي ډګر ته بیا عسکر واستي. نوموړي ویلي پر دغه نظامي اډه به له طالبانو سره معامله وکړي، ځکه د جغرافیوي اهمیت له مخې د چین د څارلو لپاره باګرام له دغه هېواده د یوه ساعت په اندازه لرې پروت دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو دا د طالبانو لپاره د خطر زنګ بللی، خو یو شمېر شنونکو ویلي د ټرمپ دا څرګندونې کمپاینی خبرې دي.
دا صرف د دې لپاره کوي چې بایدن کمزور معرفي کړي، د بایدن لیدرشپ تر سوال لاندې راولي. او بل ډېره مهم خبره هم دا ده که چیرې ټرمپ انتخابات وګټي، زما خپل ګمان دا دی چې پر طالبانو باندې دغه پیسې چې اوس د امریکې د خوا څخه ورځي دا به قطع کړي، دا به بس کې بندې بې کې، او پر طالبانو باندې به تعزیرات بندیزونه لا ډېر کې. او زما خپله ګمان دا دی چې حتی د طالبانو مخالفینو سره به کومک هم شروع کړي.
بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د ټرمپ دا څرګندونې اوس کوم اهمیت نه لري، ځکه هغه دا مهال مسعود الجهاد نه دی. او که څه هم د طالبانو ګڼ شمېر وزیران دا مهال په نړیواله کچه د سفرونو له بندیز سره مخ دي، خو داسې ښکاري چې د دې ډلې حکومت اوس د وزیرانو پر ځای ځینو کانفرنسونو ته د منځنۍ کچې طالب چارواکي استي. تېر اونۍ د طالبانو د ځوانانو معین او ورسره پلاوی روسیې ته د یو کلتوري کانفرنس لپاره تللی و. د خیرالله شینواري په نوم یو ډیپلوماټ بیا له خپلو همکارانو سره د چین په یو کانفرنس کې برخه اخیستی، او د عبدالباري عمر په نوم یو چارواکي اروپا کې د درملو د تنظیم یو نړیوال کانفرنس کې برخه اخیستی و.
دې فورم بیلابیل اړخونه او برخې لرلې. موږ په هغه فورم کې دوه رسمي ویناوې درلودې. همدا ډول غونډې ته وروسته د روسیې ولسمشر پوتین هم راغلی و، هغه هم وینا وکړل په دې غونډه کې.
خو تر ټولو زیاته جنجالي موضوع یې د عبدالباري عمر د سفر و چې نوموړي په جرمني کې د یو شمېر طالب پلوه کسانو په غونډه کې ګډون وکړ، او د جرمني په شمول د هالند د حکومت اپوزیسیون اروپا میشتو افغانانو او اروپایي وګړو غبرګونونه یې وپارول. عبدالباري عمر که څه هم د موضوع له جنجالي کېدو دوه ورځې وروسته کابل کې رسنۍ ته راښکاره او دا سفر رسمي وباله، خو د جرمني حکومت په هغو افغانانو پسې او هغه ترکی بنسټ څخه پلټنې پیل کړي دي چې نوموړي ته د وینا لپاره مراسم برابر کړي وو. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال اروپا ته د دغه طالب چارواکي سفر د نه منلو وړ کار بللی، او زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه باید د طالب چارواکو په دغه سفرونو د بندیزونو په پلي کولو کې د یوه او بل ملاتړ وکړي. او له خبریالانو او رسنیو د ملاتړ اداره نوی وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته له 1300 تلویزیوني چینلونو څخه یې واویا تړل شوي دي، او له خبریالانو سره هم تیر کال 1300 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوي. د دې ادارې مشر ظریف کریمی ازادۍ راډیو ته وایي تیر کال د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا د خبریالانو د سپکاوي، ګواښلو او وهلو ټکولو 1300 پیښې هم ورته راغلي. یو شمېر نورو خبریالانو بیا ازادۍ راډیو ته ویلي د محدودیتونو او اطلاعاتو ته نه لاسرسي له امله ننګونې ډېرې شوې دي، او دوی د پخوا په څیر د بیان ازادۍ اوس نه لري. خو بلخوا په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو بازار ښه ګرم روان دی. دا مهال افغانستان کې د شاوخوا 250 چینلونو څخه ګڼ یوټیوبران چې کله پاکستانیان هم په دې لخکر ورګډېږي د هغه څه لپاره تبلیغات کوي چې طالبان یې غواړي. نور حال په دې راپور کې ګوري.
پر رسنیو د څار ډلې وایي یوټیوبران د طالبانو له حکومت جوازونه اخلي، او اکثره یې د ناحیو په کچه د طالب چارواکو د فعالیتونو لپاره وقف دي. او وسمحال ګڼ د ټټي او منځنۍ کچې طالب چارواکي یو یادوه یوټیوبران لري
وکړان صحبت وکړان امرشن سوالات داشته باشن چې نو از لحاظ روانی کم مشکل درن
زینی چینلونه بیا دا حق لري چې د طالبانو په خوخه د پوخانی وژل شو یا شوندیو چارواکو کورونه پوخانی دفترونه پوخانی حساس اداري او ځایونه کاسي کړي او د داسې تصویرونو لمخې چې ظاهرا صحنه سازی ښکاري اخلاقي تورونه برملا کړي
long time spray for man only use ho ho
ګن چینلونه بیا داسې هم شته چې پر خلکو ملنډي وهي او پرنکونه کوي چې خلک شکایت کوي افغانستان لاله دې کارونو سره بلد نه دی او بیرته ل دغه یوټیوبرانو څخه د چا د شخصیت وژنې پښتنه ګرویګنه نشته
زما له نظره چې په افغانستان کې پر رسنیو باندې دومره محدودیتونه وضع شوي دي چې هغوی حتی حقایق نشي بیانولی د وی پی سي په اړه ازغرده خبره نشي کولی او بل پلو بیا یو یوټیوبر ته دومره وخت ورکول کیږي اجازه ورکول کیږي چې د یو چا په حیثیت او شخصیت باندې ملنډي وهي دا د رسنیزو اصولو خلاف او همدارنګه د دې قوانینو خلاف دا یو ډیر غیر عادلانه کار دی
په ګڼو برنامو کې لیدل کیږي چې د ژورنالیزم اصول قطعا په پام کې نه نیول کیږي او د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف خپرونې چمتو کیږي او خپرېږي زه فکر کوم چې یو عمده دلیل دا ده چې تر اوسه هیڅ ډول کړنلاره د یوټیوب چینلونو لپاره جوړه شوې نه ده او تر څو چې یو منظمه کړنلاره جوړه نشي دغه لړۍ به دوام لري
حبيبي کم ټو افغانستان
بل خواسینې داسې چینلونه هم شته چې کارکونکي رسنیز تجربه لري او هغه مسایل او د افغانستان منظرې را برسېره کوي چې خلک ورته لیواله دي
د افغانستان بیلابیل سیمې ځایونه هغه چې زیاتره وخت د کامري څخه لري پاتې دی او موږ پکې بیلابیلو ولایتونو ته تر اوسه سفر کړی چې شاوخوا شپږ ویشت ولایتونو کې موږ خپرونې چمتو کړې دي د هر ولایت په بیلابیلو سیمو ولسوالیو کې او له نیکه مرغه به دا ووایم چې زمونږ د چینل زیاتره لیدونکي چې افغانان دي د دې تر څنګ بهرنیان هم دي
پر رسنیو د څار بنسټونه وایي اوسني زیاتره یوټیوبران د افغانستان د رسنیزې کورنۍ استازیتوب نه کوي او باید چې د دوی فعالیتونه په قانوني چوکاټ کې مهار کړی شي
او په چمن کې د پښتنو د غورځنګونو ګوندونو او قومونو پرلت لیوي میاشتې واغښت دغه معترضان چې شمېر یې له زرګونو اوړي غوښتنه کوي چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته دي د ورونو قومونو ترمنځ یوازې په پاسپورټ د تګ راتګ شرط بیرته واخیستل شي معترضان وایي د پاکستان حکومت په دې کار سره د سیمې د پښتنو کاروبارونه او خپلوۍ زیانمنې کړي دي د پاکستان حکومت بیا دوی ته د مذاکراتو لپاره خلک هم استولي خو معترضانو زیاته کړي پاکستان د مذاکراتو د لوبې ترڅنګ د پرلت ځینو خلکو ته د خلکو د ځورولو او د معترضانو په منځ کې د تفرقې اچولو په انعام کې د پیسو منښته هم کړې ده معترضان چې لوی او واړه ټول له کورونو راوتلي همداراز د کوټې او چمن ترمنځ لویه لارې هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې او د خپلو شرطونو تر منل کې دوی د نه خورېدو ګواښ کړی دی کابل کې بیا په لومړي وار د خزو د صنایع او تولیداتو ستر نندارتون داسې تیر شو چې ورته د رسنیو او نارینهو په ورته بندیز لګېدل په دې نندارتون کې یوازنی نارینه د طالبانو مسؤلانو چې د توکو د لیدو لپاره ورټول شوي د خدیجه کلبرا نندارتون ته ورټول شوي خزي سوداګری وای نه ډیر لیدونکي لرل او نه د توکو د پلور لپاره ښه بازار ځکه د طالبانو حکومت نندارتون ته د نارینه او رسنیو په ورته بندیز لګولې او یوازې خزو ته د ګډون اجازه ورکړې وه په دې نندارتون کې څه باندې اته سوه غرفو کې د ښځو لاسي صنایع او تولیدات د ښځو سوداګرو په شخصي لګښت نندارې ته ایښودل شوي وو او د بازار نشتون له امله یې تاوانونه وکړل دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ښځو د محدودیتونو او د لږو عایداتو له امله خپلې غرفې تړلي او ځینو یې له ګډون څخه ډډه کړې ده او په داسې حال کې چې د طالبانو له راتګ سره له افغانستانه د مختلفو سکتورونو کادري پرسونل وتلی د پاکستان له کراچۍ ښار نه د ایجوکاس په نامه باندې یو طبي تخنیکي شرکت د افغانستان شپږو ولایتونو کې زرو ډاکټرانو ته آنلاین روزنه پیل کړی ده. یاد شرکت د دې کار لپاره د اسلامي پرمختیایي بانک نه مالی مرسته اخلي او وایي غواړو د افغانستان د طب د متخصصینو برخه کې ستونزې هوارې کړو او له هغو کادرونو سره مرسته وکړو چې له تیرو څه باندې دوو کلونو راهیسې زده کړې په ټپه درېدلې وي. د روزنې دا پروګرامونه د کابل، کندهار، خوست، زابل، مزار شریف او ننګرهار په طبي ادارو کې پلي کیږي. دا شرکت وایي د نړۍ د یو شمېر هیوادونو متخصص ډاکټران هرو 15 ورځو نه وروسته د افغان ډاکټرانو لپاره آنلاین روزنې درسونه لري او دغو افغان ډاکټرانو ته په موبایلونو کې یو اپلیکیشن هم نصبوي چې پرې وکړی شي خپلو ناروغانو ته مشورې ورکړي. دا به داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې د ښځینه ډاکټرانو او د تخصص ازموینې سهمیه بنده کړي او د کانکور له لارې هم اوس ښځې د طب په شمول نورو پوهنځیو ته نشي تللی. او له افغانستان د باندې خبرې دا دي چې د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل یو تازه راپور کې چین تورن کړی چې حکومت یې د دغه هیواد د مسلمان میشته سیمو جماعتونه تړلي، نړولي یا یې د نورو اهدافو لپاره کارولي او هڅه کوي چې د دغه هیواد پر مسلمان لګښتونو کنټرول زیات کړي. راپور وایي د چین حکومت په وروستیو کلونو کې یو شمېر جماعتونو کې ځینې بدلونونه هم راوستي چې دا غو د ځینو برخو ویجاړول او بندول هم پکې راځي او په ځینو مواردو کې سیمه ییز چارواکي اسلامي معمارۍ لکه د جماعتونو ګنبد او مینارونه هم رنګوي. خو په واشنگتن ډي سي کې د چین سفارت د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور موندنې رد کړي او ویلي دي چې بیجینګ د قانون سره سم د خپلو اتباعو د مذهبي عقیدې د ازادۍ ساتنه کوي. که څه هم چینایي چارواکو ویلي چې د جماعتونو له ړنګولو او تړلو څخه یې موخه د دغه هیواد په کلیوالو سیمو کې پر مسلمانانو د اقتصادي بار کمول دي، خو په ډیرو مواردو کې د جماعتونو د ویجاړولو هڅې د ځایي مسلمانانو له مقاومت او د پولیسو سره په شخړو تمام شوي دي. او تیرونه بیا په ټولنیزو رسنیو کې دا خبرې وی چې د وی بهرنی یوټیوبر د هغه ویډیو نشریدو نیوکه راوپارول چې نوموړي د خپل ترجمان په موټر کې د کابل لوی ساحه تیریږي او لار باندې عکاسي کوي، خو په عین حال کې د طالبانو یو رینجر موټر فاته ورځي او طالبان له دغه ترجمان څخه غوښتنه کوي چې د دوی لپاره ترې خرچه او پیسې وغواړي. دغه طالبان زور نه چلی خو هیله کوي چې له دې بهرنی څخه د طالبانو په وینا مجاهدینو ته د جیب خرچه واخلي. تر طالبانو تور دی چې د حکومت له راتلو وروسته هم له خلکو میلمستیاوې غواړي، د ودونو هوټلونو ته د خوړو لپاره ډلې ورننه باسي او حتی رغنیزه برخه کې هم پر ځینو سوداګرو څلور لارې جوړې کړي دي. بلخوا طالبانو تر اوسه په دې تړاو کوم معلومات نه دي ورکړي چې ولې د دوی خلک له جګړې وروسته لا هم د خلکو پر اوږو ځان باروي. په ټولنیزو رسنیو د هلمند، قیصار او جانیخیر ولسوالیو یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې خلک پکې د طالبانو په وسلوالو د تشدد، شخصیت وژنې او په کورونو د ننوتو شکایت کوي. لومړۍ ویډیوګانې د هلمند یو ځایي خلک شکایت کوي چې طالبان یې په کورونو ورننوتي. نه ده معلومه چې دا ویډیوګانې د کوم وخت دي، خو خلکو ادعا کړې چې دا پېښه تېره اونۍ شوې ده.
مشکلات څه جوړ شوی دی؟ نو دا خلک راټول
شوی اوس غوښتنه څه ده؟
موږ غوښتنه دا غوښته چې دا موږ شو باید مشران راټول شوی چې موږ دا غوښته یو موږ مقامات ته ورسیږي چې موږ په وحیات راوسی دا خلک دا ولس ژغ و اوري چې دا وزلت څنګه مشکل پیښ شوی.
څه وحشت شروع دی؟
یوه میاشت کې دا وحشت شروع دی.
او په بل ویډیو کې لیدل کیږي چې طالب وسلوالو د یو سړی لاسونه تړلی او بل خزه هم ورسره ده. د ناصرګند یاري کې په تورې دخته کې د طالبانو لخوا نیول شوی او پښتنې ترې کوي. ادعا شوی چې دا د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ اړوند خواجه عثمان سیمه ده، خو د همدین جلې مړې هم تیرونه ویل کیږي چې موندل شوی دی. بل خوا ازادي راديو ته د پکتیکا جاني خيل ولسوالي ل جلال زو کلی څخه ویډيو لګل شوی چې پکې یو ځای مولا امام د طالبان لخوا د تشدد شکایت کړي. د ازادي راډیو له پلټنو معلومه شوه چې د غسیمه کې د کلي خلکو یو ټوټه ځمکه اخیستې او ځایي طالب چارواکو دا غصب بللې خو لانجه ترې جوړه شوې. طالبانو د دغو دریو واړو ویډیوګانو د څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړي او نه یې د پلټنو څه ویلي. خو تیره اونۍ د دې ډلې په خوست کې یو ملکی وګړي د سر خریلو په تور درې تنه خپل وسلوال ونیول او رسنیو ته یې ښکاره کړل.
خلاص الفتاوا کې څلرم جلد کې په دغه ټولو کې د مشتری بیان یو قسم ده او د غاصب بیان بل قسم ده. دې له ما سره معاملې د غاصب وکولې غوته غوښنه
او پر ټولنیزو رسنیو تیره اونۍ له پاکستانه داسې ویډیو هم خپاره شوې ده چې په کې لیدل کېږي پاکستانی مسؤلان په افغان ماشومانو جبرن خپل دفترونه او دولتي ساحې جارو کوي. فعالان وایي د پاکستان په زندانونو کې د کډوالو تذلیل، تحقیر او د انساني حقونو پامالیدل دا مهال عادي خبره ګرځېدلې چې څوک دومره سر نه پسې ګرځي. تر دې دمه د پاکستاني چارواکو په قول له دغه هېواد نومبر له لومړۍ نېټې نږدې 400,000 کډوال شړل شوي دي. بشری فعالان پر طالبانو نیوکه کوي چې د پاکستان د وروستیو افغان ضد اقداماتو هیڅ پوښتنه یې په جدي ډول نه ده کړې بلکې په دې موده کې یوازې ګیلې کړي دي. او د جالب خبرونو لپاره د افغانستان بهر د وټلو اړتیا نشته. د طالبانو د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې لخوا کابل کې د افغان ځوانانو د خلاقیتونو او اختراعاتو نندارتون جوړ شوی. د نندارتون کې د محصلینو لخوا جوړ شوی تخنیکی وسایل ایښودل شوی چې تر ډېره یې جوړې شوې وسیلې دي. د دې ادارې یو استاد خپله ډرون الوتکه جوړه کړې او نندارتون ته یې راوړې وه.
ساختار از فعلا از فوم استک ما میتونیم از فایبر گلاس همچنان ایره آماده بسازیم.
یو شمیر ځوانانو ټوپکونه واړه ټانکونه او په کمپیوټر کنټرول دونکو وسلې یا جوړې کړې وي یا د تخنیکونو په کارول برقی او اتومات ډول ته اړولې دي. ځینې ځوانانو بیا ځینې رغنیزې پروژې هم چې د ښار جوړونې او مډرنیز کولو کې مرسته کولی شي نندارې ته راوړې وي. په دې منځ کې د طالبانو د یوې اقلی اردو کسانو له سیندونو څخه جګو غرونو ته د اوبو د خېجولو وسیلې او ماشینونه هم جوړ کړي دي. په عین حال کې کابل کې د کاردان په نوم یو خصوصي پوهنتون هم د خپلو محصلینو د نوښتونو نندارتون جوړ کړی و چې دې نندارتون ته هم لسګونه محصلینو خپل جوړ کړي تخنیکي وسایل راوړي. دا نندارتون بیا د طالبانو له نندارتونه بیخي جلا او محصلینو یې په خپل ابتکار روباټونه ودانیزې طرحې د اوبو د ذخیره کولو ډیزاینونه او پر لارو د ترافیکي بوختیاو د کمولو لارې چارې د عمل په ژبه بیان کړې وي. او د نن اوم ورځ په همدې ځای رانغاړو. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. هره جمعه ماښام خپل اوم ورځ د ازادۍ راډیو له پاڼو له سعید شینواري سره مه هېروئ.
شانتی زور ور دی دزړگی سنم خانا پپیری ساتم د خار خلق د بوتانو سودا گر دی چپن پوشو خمارانو سر اوسی داد غرو پختان تمرا زڑ ور دی وقت بلگی چبرنگ د کابل اخلما دیر خویونا می اوس هم د پی خبر دی انتو آیچ چشوی زور ورا د حجری یاران دی انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا نو یو چوستوری میں دشپے انڈی والا نو یو چوستوری میں دشپے انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا نو انڈی والا گھرو سن میں ہم پدے انڈی والا دوی ترشا پاتن کی ہم زمخ کی دوی ترشا جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا اے جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا دشپانا جہان کدرے انڈی والا دشپانا جہان کدرے انڈی والا
خزما دوان نیز دی انڈی والانو خزما دوان نیز دی انڈی والانو یو چوستوری می دشپی